السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پایل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویل پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالات او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندي کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي. عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال دغه ورځ تاجرانو ته خبرداری ورکړ او ویل که تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغو سوداګرو ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړي دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیې وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د ده په خبره اکثره یې بې کیفیته دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغني برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستیال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وایي چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې په یوه غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیايي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. دیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبې په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شوه چې په سنا کې 8 تنه دیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 10 تمدیدېږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترنګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مسعود بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستل. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترنګ ته د بشري مرستو د لاریو د داخلېدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه وایان ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانستې وي. د 2023 کال د اکتوبر و میرا ورسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلی ځواکونو پر غزه حمله وکړه، غزه ته اکثره غزیدلې لارې بندې شوې دي. ازادي رادیو هوري وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هېواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي.
ملا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي او نورې بدیلې لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه څه ډول هرځوي؟
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامل دي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تېرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یوه خواته د افغانستان هر ځل د ترلارې څخه میلیونو ډالره تاوان شلی.
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یوه مسؤل سره مرکه کړې ده. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډېره راکم کړي، نورې بدیلې لارې شته؟
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري؟
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له ځان وژونکو او وانکه پر یو پوځي پوهنتون تر بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو تر منځ اړیکې یو وار بیا ظاهرنده ترنګلې دو پر لور روانې دي. دواړو لور دی یو بل په وړاندې سخت څرګندونې کړې دي. د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پای ته رسیدو خبرداري ورکړې او د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د دپ خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي مرکزونه امپنه په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت مرستیال په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوي غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي. نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدونو وروسته د طالبانو پاکستان حکومتونو یو وار بیا د یو بل په وړاندې سختې څرګندونې کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پای ته ورسوي او لدی خبرتیا وروسته هم ک سوداګر د پاکستان للارې مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري. نو موړي وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او غواخه وکړ چې لاغه هیواد سره به سوداګریز لارې وروسته له هغې خلاصېږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې دغه لارو د نه بندېدو تضمین ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي. د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي. اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بندي.
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي، نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې. پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختو را وختو او سوداګرۍ ټولې لارې له تیرې څه د پاسې یوې میاشتې راهیسې تړلې. د لارې د تیرې اکتوبر په 11مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته په یو اړخیز ډول د پاکستان له لوري وتړل شوې چې نن د نومبر 12مه لا هم تړلې. کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړه، خو د اوربند لغزیدو پرته په دې ناشته کې کوم احکاره هوکړه ونه شو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان د پاغه هیواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي. داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسؤلیت دی. رحمت الله نجیب وویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت به فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه. نو په دې کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته دا حق نه ورکو ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه. نو موږ ولې دا فتوا صادروو؟ د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې دوی دې د هغه هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندي پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبي وزیرستان د واڼه په پوځي کالج حمله وشوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له دې بریدونو وروسته چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او له شلو ډېر پکې ټپیان شول وویل پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې د ده د ادعاله مخې د ترهګرو مرکزونه په نښه کړي. نوموړي بیګا له جیو نیوز پاکستاني رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستیو پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به درېمګړي اړخ ته وړاندې شي. جیو نیوز د نوموړي له قوله په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نه شي پټولی او د نوموړي د ادعاله مخې چې په تېرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شویو بریدونو کې 50 سلنه افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11 په اسلام آباد کې لشیوی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی رسنیو ته وویل چې افغانستان کې د طالبانو حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلي خو په خبره یې که طالبان یې نشي کنټرولولی دوی به دغه مرکزونه په نښه کړي. د طالبانو حکومت په واڼه او اسلام آباد کې شوي بریدونه غندلي خو د پاکستاني چارواکو د وروستیو ادعاوو او څرګندونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کلکه رد کړی او ویلي دي چې دوی به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د ګاونډیانو په ضد استعمال کړي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترینګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کیږو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترینګلو اړیکو په موضوع کې. په راپور کې مو واورېدل چې د ترینګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصیږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې له مرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وروستیو سپارښتنو ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي، آیا داسې بدیلې لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړې. ښاغلي مومن وویل
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پرېکړې خصوصا خصوص سکتور د دې پرېکړې پر ملاتړ او حامیدي، او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو 2 کالو کې تقریبا په شل کې یو خواته د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت زموږ تقریبا 50% پر دې خوا او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په 0 کې دی. د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه ده چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته پرسته کړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شوای چې د وړو یا د غړو لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ راکټ ټول د نور بنادر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او موږ ټول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده. ولی بیا هم زما ارزو دغه ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وړي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې دای وای تجربه خو دل د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لاره خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لاره بند شو او دا په کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه د فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دغه چې اوس دی وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سړی چې په دې وپوهېږي چې نوره موږ نشو کولای چې زموږ خلک تاوان ونیسي او زموږ عام ولس ته مشکلات پیښ نه شي او زموږ ولس ته مشکلات سره خبر سنسی نو دا پریکل کی دا واقعیت خبر دی کبیا تو پا دیلار بانی مثلا ترانزیت شاوری او ترانزیت پا میاشتی میاشتی پا کلو کلو پا کراچی پا بندر کی ولاروی نو دا جی خود هم خلق وردغلی او خلق دی او حکمت تا مراجعه کبی نو دا هنگا مراجعه دا پار دا شدی چی پیش تر پیش خلق آگاهی ورکولتی چی موز نور دا داغا بنادر چیز موز دا پاکستان تا پخاوری که زمین بنادر دیمونج داغا بنادر نور نیستیمالو او تاسی پدیه کار پوشی چی یعنی مونج نگوارو چی پا داغا برای که زمینش خلقو تا تکلیف پرسی جدا خود افغانستان دا خلقو دا سهولت او دا اغا تکلیفونو چی دیتا دارا مستقیلی پدیه برای که
بله یعنی دا چی لپاکستان سر دا دی سوداگری او ترانزیت لارو پا دا طالبان و حکومت داغا پریکل کرده چی تر هاغو با داغا لار نخلاصیگی تر چو پاکستان معتبر تضمینون ورکړی نیوی په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لار بیا نه بندوي تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي ایا دا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده
زه فکر کوم په کرات او مرات باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کوي و تقریبا کال یو کال دا پیشنهادونه و او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبیک وایي نغه په دې خاطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت هم په مشکل کې او خصوصي سکتور هم په مشکل کې نو درې دا شه ده چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چارت کې دی او کله چې د معتبر تضمینونو په وجود لري د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څخه خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په ژمي باندې چې د ژمي تقریبا دوه کاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت چې مشکلات موږ یو پریکړه وسوه 3400 کنټینر او 3000 کنټینر باندې میلیاردو افغانۍ او په میلیاردو کلداري حالت موږ د مرچ ورکړي او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړي لهذا د دغه سي اواقيب درمنځ کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور ته هغه په دې خاطر چې د دې خاطر چې معتبر تنظیم په پټه کې کسلاري لاسي دا د افغانستان د پټه خو سکتور د پاره د پاکستان د پاره په کټي
پاکستان له دغه پریکړه څومره زیانمن کېدای شي
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول اقتصاد یې هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده د لارې د پنجدې په تاسو افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستري یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخه مواد یا زموږ مواد هم تر ورتلل مثلا زغال ارت ورتلي نور شان چې د افغانې په کار کې وي د ترانسپورت په کار کې خو هلته هم مشکلات ډېر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات رامنځته شي ولې افغانستان د دې لپاره د جنوبي د مرکزي اسیا سره نشټدلو یو ډېر مهمه او هم لار چې دې ته به ډېر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کولی چې د مرکزي اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځو میاشتو کې به یو موټر رسیږي د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر ساعته بعد موټر مرکزي اسیا کې په داخل سپری او ډېره لنډه
یعنی فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسني دریځ څخه به په شا شي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټولې لارې تړلې دي
تاسو ګورئ کچیرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه تیر کلونو چې ورته ویل سي زړه دي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل دا د منطقې او منطقوي مشکلات رامنځته کوي
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونې له مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه و افغانستان د لپاره چې سوداګری او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیره راکم کړی آیا نوري بدیل لارې شته په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو د ازادي رادیو لنډي خبرتیا ورسته
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
له لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنې وکړې او ویویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارۍ ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارۍ چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصاص او یاده چې که مارکیټ ته ارزش او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لاره او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونې وپاروه او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لږ تر لږه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبانو حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غراز منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپلو صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخواني جمهوري نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیکت کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شوه. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپله میوه یو خو زموږ د دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته چې هغه وشي ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړل څو سش کال په وخت کې د کال د پاره انسلام موږ څنګه کولای شو چې د خپل تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، دوی اوس موږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم اندي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات دغه د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یا د بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نوموړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایي کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره ده هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته. په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي، د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي، د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر وروسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ له پایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي له کلونو راهیسې سوداګري او ترانزیت د سیاست ښکار شوي چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بڼوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوي ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایي کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایي شرکت به دغې برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شولسوالي یو شمیر اوسیدونکو وایي د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو راهیسې اور لګېدلی او دوی د مړ کېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتاره ځنګل سوځېدلی دی. په عین حال کې سیمه ییز چارواکي هم دا مني چې په ځنګلونو کې اور لګېدلی، خو تر ډېره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتاره ځنګل د اور خوراک شوی. دوی وایي دا اور لګیدنه د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوی او لا هم د سیمې خلک او سیمه ییز طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتوس د سیمې یو اوسیدونکي رحمان رحماني د چهارشنبې په ورځ د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکي او سیمه ییز طالبان لا هم په سیمه کې د اور د مړ کولو هڅه کوي، خو اور لا نه دی مړ شوی. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوي. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي لسګونه هکتاره ځنګل لمنځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو د سرکونو نشتوالی دی او بل هیڅ ډول د اطفایې کوم خدمات هلته نه لیدل کېږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې په دې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کشتوس په ساحه کې په ځنګل کې اور لګېدلی دی. اوس دومره د غرات نه شته دی معلومات چې څونه به سوځېدلی وي، خو اور لګېدلی دی. انشاءالله تعالی د منطقي خلک او ولسي خلک او د اسلامي امارت عسکرو به انشاءالله دغه اور مخفه کړی.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګېدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګېدنې رامنځته کېږي چې له امله یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کېږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتاره ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي و. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کېږي چې پراخه برخې په ځنګلونو پوښلې دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.